په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. بیا هم سلامونه او سهار مو نیکمرغه. نن د سه شنبه ورځ ده، د وژې اسمبلی 8مه د سپتمبر 12مه. دوه اونیز پروګرامونه په دې خبرونه کې خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه. خو اوس خبرونه. فرانسوي چارواکي افغاني تکواندو کاري مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغې فرانس پرس خبری اژانس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دې ته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومو مودې پورې د دې افغاني تکواندو کاري لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجر حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه سوه او له هماغه وخته تر اوسه دې ته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 150 میلی مترو تر منځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 500 او 70 کیلو مترو تر منځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې ده د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د ښاغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکارېدی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. خو 9-10 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي تلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیواد به یې د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکېچن دي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سه شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزې تړنګه د اسرایل په هوایي حملو کې د 15 او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر تر څنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه د صلاح کېدو د هڅو منځګړی توپ کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوا پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس اوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه له لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ګالنت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنۍ لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو کسانو بیرته ستنېدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کیدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو اوکشټاین ته ویلي و وو. تر هغه چې د اسرائیل په شمال کې امنیتی وضعیت ښه شوی نه وي، دا امکان نه لري چې د اسرائیل بېځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنسي. یولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پاوز او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ام اس اف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی، پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشنۍ سره پای ته رسوي. د ام اس اف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاوو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ام اس اف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلي وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 15 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت ته استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. دا په داسل کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشرۍ، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوې میاشتې مخکې له تر وخت مخکې رایه اچونه پیل شوې ده.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره درداوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کړکه اوسي چې زه دومره بده یم یا دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي،
موټر یې داخ کته کړی و، سرل دې چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړی و، موټروان ته یې ویلو چې بېرته له هماغه جدې څه پورته کړې ده، باید بېرته همالته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، د طالبانو د عدلي وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلور فصلونو او 15 دیرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خورې سره له دې چې حجاب مراتوي، کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي، طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله، شخصي پانتون وایي، له موټره یې دا ښکته کړې وه، سره له دې چې د حجاب یې مکمله وو، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي، هغهسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه، موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ، او دا باید بېرته له مغه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته ما هلته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه، ورته ویلي وو چې زما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري، په دې چې ته ماسک لري مثلا، ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي، ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ پرې راپټېږي، هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب دې تکمیله شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده کورته راغلې وه، موټر کې نه وه پریښې. روزمره ډېر ورسره سره کار لرو دوی سره، ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو، مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې، نسو کولی چې په تنهایی باندې یو شعبې ته لاړ شو، شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی، داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي، بخصوص مجرده او د ځوانو ښځو لپاره، د پیغلو لپاره ځوان علاقه ډېره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي، له هر نوع فشار، محدودیتونو، له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا بیده بخصوص که څوک ناروغه وي، هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي، هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کوي، د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي، یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني، هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه، نو دغه پاینټ نه دوی ډېره ګټه اخلي. سره له دې چې 2040 کال ده، نړۍ ډېرې پیشرفت کړی، ډېر مخته تللي، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده، او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي، د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي، او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو کنه، نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د هغې په غیرت سره په ټکر کې ده، دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي، او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم، یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو تر منځ دغه پوهاوی، دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده، یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي، دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړۍ اخلي، چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز، او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي، وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري، دوی څه وکړي؟ بې محرمه بیرون نشي تلی، چا سره خبرې باید ونه کړي، ځکه بیا یې غږ پورته کیږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرچ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي، محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایي، په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول هغه ازادي اوس نه احساسوي، څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه شي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار او رس ګټل هغه نشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي، نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکملې ستونزې دي.
بله، کراسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې، دې موضوع څومره افغان ښځې نور په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي، نو د افغان ښځو ژوند سختېږي.